آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له شاعر او لیکوال حمیم جلالزی سره مرکه اوری.
شاعری اوس هماغه عمومیت نه دی چې موږ یې مثلا د حافظ په شعر کې لولو یا مثلا د سعدي په شعر کې لولو.
سندرغاړی کرن خان د خپلو نویو هنري فعالیتونو او د پښتو موسیقي د اوسنی حالت په باره کې راته غږیږي.
بعضې زمونږ اوریدونکي داسې دي چې هغه په شعر او په ادب او په موسیقۍ دومره پوهیږي چې باقاعده زمونږ سره پکې بحث کوي.
درې لنډې کایتونه د خان عبدالغفار خان د کړو وړو، سلوک، مبارزې او ژوند په اړه د اعتبار خان مرکه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. یوسف خان زدرنګ د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د نابینایانو لپاره د ارمان په کابل کې په نوم لومړنی کتابتون پرانستل شو. په دغه کتابتون کې چې په کابل کې موقعیت لري، یو سلو شل ټوکه کتابونه چې په بریل خط لیکل شوي ایښودل شوي دي. د دې کتابتون مسؤله یاسمین محمدی وایي د نابینایانو لپاره په کتابتون کې د راز راز موضوعاتو په اړه یو سلو شل ټوکه بریل کتابونه راټول شوي او دغه راز 300 الکترونیکي کتابونه هم لرو. حاضر دمه په ټول افغانستان کې د نابینایانو لپاره یو لس ښوونځي شته چې د نابینایانو شمیر ته په پام سره ډیر کم دي. دا اگاتا کریستی د مشهور اثر ژباړه چاپ شوه. قتل په اورګاډي کې د نړۍ مشهور لیکوالې اگاتا کریستی هغه جنۍ داستان دی چې د خپل عمر پر 40 کال لیکلی دی او هغه یې په ټولو وپیژندله. نوموړي ته د جنۍ او پولیسو پیښو د منطقي او دقیق سکخت او اډون له امله د جنایت ملکه لقب ورکړل شوی دی. دا اگاتا کریستی په اړه ویل کېږي چې اثر یې تر انجیل او د شکسپیر تر اثار وروسته د نړۍ نورو ژبو ته ډېر ژباړل شوي دي. د دې له ناولونو څخه دا لومړنی ناول دی چې پښتو ته ژباړل شوی. دا ناول جبار فراز په روانه پښتو له انګلیسي او فارسي څخه راژباړلی دی. د یاد ناول کیسه د 20 پېړۍ د اوایلو ژوند انځوروي. داستان د مشهور خیالي کرکټر هرکل پوارو له سفره پیلېږي. د له سوریې څخه استانبول ته روان دی، بیا لندن ته غوښتل کېږي. د لارې په اوږدو کې په اورګاډي کې یو مرموز قتل کېږي او دته دنده سپارله کېږي چې دا قتل وڅېړي. قتل په اورګاډي کې کتاب په 288 مخونو کې د سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیالې پوهنیار مژگان مصطفوي د زمري د میاشتې په 13 نېټه یو شمېر هغو انجینرانو او مهندسو مېرمنو ته چې د دارالعمان ماڼۍ د بیا جوړولو په پروژه کې کار کوي ستاینلیکونه ورکړل. د دغې پروژې کار یو کال مخکې پیل شوی او ټاکل شوی ده چې 2 کاله وروسته به د زمري د میاشتې په 28 نېټه بشپړ شي. په پروان کې د ارغوان ګل د هوټل د جوړولو کار پیل شو. د پروان ولایت په ګلغونډۍ کې د ارغوان ګل د هوټل د جوړولو کار د زمري د میاشتې په 13 نیټه پیل شو. په هغو مراسمو کې چې د دغه هوټل د ودانۍ د کار د پرانستلو په خاطر په ګلغونډۍ کې پر ځای شوی وو، د چاریکارو ښاروال وویل چې دغه هوټل د جمهوري ریاست د مقام له تشویقي بودیجې او د چاریکارو ښاروالۍ له بودیجې څخه د 9,500,000 افغانیو په لګښت جوړیږي. د زیاته کړه چې د دغه هوټل تر څنګ د 900 په ظرفیت یو ستر سالون، یو جماعت او میلمنو ته جلا جلا خونې هم جوړیږي.
شاعر او لیکوال امیم جلالزی د څو کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه یې د شعرونو ټولګه نه ده چاپ کړي. دی وایي اوس لګیا یم، شعرونه مې ګورم، انتخاب پکې کوم او په لنډ وخت کې به چاپ شي. ښاغلی امیم په دې نظر دی چې هر شاعر باید خپلې تجربې شیر کړي، هغو رواني کیفیتونو او شیبو ته چې د شاعرانه نزاکتونو مالګه لري مراجعه وکړي. همیم د نثر په برخه کې هم ځینې آثار چاپ کړي دي. همداراز د عرب معاصرو شاعرانو ګڼ شعرونه یې هم پښتو ته راژباړلي دي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
ژوند حیران یم دې وطن کې کومه خوا وکم، یو به کوم خو محبت وکم که تا وکم. نن مې په خپله شاعري باندې تیریږم یو ځل، نن به موده وروسته د خپل ځان تماشا وکم. دا دوه بیتونه د حمیم جلالزی دی. حمیم جلالزی لنم سرخای دا پختو ادبیاتو لوستون کی او شاعران او لیکوالان ټول اشناوی دا زادی رادیو دا ادبی رادیو مجلې درنو اوریدونکو حمیم جلالزی به تاسو پیژنې یا نه، خو دغه دوه بیتونه د شاعر او لیکوال حمیم جلالزی دی. حمیم جلالزی خیسته شاعری کوي او ډیره موده کیږي شاعری کوي. نو د حمیم جلالزی پیژنګلوی به د دل خولې واورو. حمیم صاحب خیرغلاس ترته وایي.
ډیر زیاته مننه، سلامت اوسئ. زه خو شاعری تر یوې لسیزې خو ډیر وخت ووت، خو سړی نشي کولی هماغه اول وختونه په شاعری کې وایي. صاحب زه غزنی د اندړو ولسوالۍ یم او لیسه مې هم هلته ویلې ده، هلته مې دیني علوم هم ویلي دي، مدرسه مې ویل ده. بیا کابل پوهنتون ته راغلم 2015 کال کې، کابل پوهنتون ادبیات مې وویل، ماسټري مې کړې ده په بشري حقونو کې او بله ماسټري مې په اداره او مدیریت کې کړې ده، عامه پالیسي کې.
داسې یو غزل یا نظم کولی رئیس اوریدونکو ته وړاندې کړي سي په شعر بحث وکړو او په شاعري وغږیږو، ستل شاعري اوریدونکو خوند واخلي.
یو غزل به درته ووایم. ستا له آبي سترګو سوا او سرو جامو نه پرته، رنګ څه مفهوم او څه معنا لري دې دوو نه پرته. که ته یې وینې ما هم پوه کړه چې ترې خوند واخلم، زما په ژوند کې خو څه نشته تېرېدو نه پرته. یاد به د تللې پاچاهي دومره تریخ نه وي لکه یار دې په څنګ کې تیر شي تا ته له کتو نه پرته. په ژوند کې دا مرحله هم شته، انتظار یې کوه، هیڅ به در پاتې نه وي غوڅو رابطو نه پرته. ما به ټولګي کې پرېتل ستا په خاطر نور خپه کړل، که نه څوکۍ خو بل څه نه وه له لرګو نه پرته. همیمه زه چې لیونی نه یم نو څه به یمه، څوک چې مې وژنې زما نه کېږي هغو نه پرته.
واه همیم صاحب، په شاعري کې راته ووایي، پخوانۍ اوسنۍ شاعري دی څومره فرق کړی ده؟ خپله اوس نقاد هم یې
ته خبرې څو ورځې مخکې ما ته خبره کړې وله شاعري په چاپ باندې، زه همدا اوس په راټولولو باندې بوخت یم او ځینې شعرونه لري کوم او ځینې ټکي بدلوم، خو هغه څه شي چې په کار وي هماغه پکې کوم. زما په نظر باندې فرق دا ده چې پخوا زه په موضوع مې نه لرله شعر ته، یعنی هغه د اولو وختو شاعري سې زه ګورم بې موضوع یمه، کله مثلا فلسفه راواخلم، کله ټولنه راواخلم، کله بل شی راواخلم، کله بل شی، ځان راته بې موضوع ښکارېږي سې ګورمې. اوس چې ده اوس شاعري مې مشخصه کړې ده او شاعري زه ځان سره داسې انګرم چې موضوع ورته لرمه.
تاسې موضوع لرئ، اوس کومه موضوع لرئ؟ پخوا بې موضوع وي، اوس کومه موضوع ده؟
دغه د کلاسیک شاعري او د اوسنۍ معاصر شاعري یو فرق هم همدا ده چې کلاسیک شاعري چې د عمومیاتو باندې راڅرخېږي، حتی کله ستورو پسې ځي، کله نورو شیانو پسې، کله نورو شیانو پسې. او معاصره شاعري کې کوشش دا ده چې که څه هم افغانستان کې نه ده، افغانستان کې اوس هم ډېر خلک هماغه سوچ کوي، خو زما خپل کوشش دا ده چې زه خپلې فردي او ډېرې شخصي تجربې شعر کړم. د دې ښېګڼه دا ده چې مثلا یو خو وړې وړې شیبې دي چې د ارزښت دې لري سړی راواخلي شعر کې. دویمه خبره دا ده چې دغه وړې تجربې چې زه لرم، دا کېدای شي زما ډېر لوستونکي هم ولري، او د دغه وړې تجربې کله چې مثلا یو څوک همدغسې ورته تجربه ولري یا دې ته نږدې تجربه ولري، دا ستا له شعر سره تړل کېږي. په همدې خاطر باندې د شعر او د لوستونکي رابطه قوي کېږي. طبعا شاعري داسې یو شی ده چې خلک یې ځان لپاره نه لیکي، لوستونکي باندې ډېر زیات حساب کېږي، نو لوغه شاعري سره لوستونکي ډېر تړلي وي چې ځانونه پکې ویني.
مثلا داسې یو بیت یا دوه بیتونه راته ویلی سي چې په هغې کې تا شخصي تجربه ویلي او لوستونکي پورې تړل سوي.
مثلا یو زه یو بیت درته وایم چې وګه را وړاندې کړه پرې سرږدم چې مې زړه ارام شي، ما ته دعا مه کوه زه څه په دعا وکړم.
ډېره مننه. که نور بیتونه درته یادي، غونډ غزل ووایي.
زه ترېنه تېر شم مګر سترګې رانه پاته وي، ښار دی یو څوک نه یو څوک ورته پکې تاته وي. محبت څه دی مثلا ستا په لیدو له خوښي چا غورځولی خپل پړونی پاس هوا ته وي. دومره پوهېږم چې د تورو شاته تا دروم، نور مې غزل کې پام نه لفظ نه مانا ته وي. تر اوسه زه پسې روان وم لاس تړلی، خو پس له دې به خپل ضرورت تل له مانه شاته وي. که دې په زړه کې حتی خدای هم ځایېدلی نه شي، باور لرم چې پکې ځای به پاتې ماته وي. همیم تیاره نه خوښوي، کبل سو نه مومي هغه شپناست پر ځان د بل ور ورنا ته وي.
یو بل غزل دی مورو بیا د شاعری غږیګو.
دا یو بل غزل ده، مینا یو غم دی خود غم کمال به هم ګوري، عروج به هم پکې کوي، زوال به هم ګوري. ما درته نه ویل ما پس به دې څوک ونه پختی، جواب به هم وي در معلوم او سوال به هم ګوري. څنګ کې د کینی مگر لاس د لاس کې نشنی وای، د فاصلې او بې وسۍ مثال به هم ګوري. هم ننداره غواړي د چا د باد وهل یو زلفو، هم ننداره غواړي د چا د باد وهل یو زلفو، او بیا د زړه د چروخان مشال به هم ګوري. سیند به وي، لمر به هم غروب کوي، خو زه به نه یم، زړه ته دې نه لوېده چې دغه حال به هم ګوري. حمیمه ته چې تل د خپل ضرورت چیغې وهې، زما په مخ کې ولاړ دنګ دیوال به هم ګوري.
نظم ما ورته
یو نظم ده، ما ریاضي ته لیکلی ده. دا ریاضي سیوه مکتب کې ما ښې نمرې نه پکې وړې، متاسفانه. او کله چې ماسټري کولم او د ریاضي د فاینانس مضامین به وغو کې مې فقط کامیابي دمه پکې، نو ډېر مې خوښېږم نه، سخت شی ده. نو دې ته ما یو نظم لیکلی ده. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، نه حساب او نه کتاب ته جوړ سړی یم. زندگی یو نقشه ده پری روان یم، نه د سوال یم، نه جواب ته جوړ سړی یم. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي به زما چیرته را په کار شي. ستا خالونه نشته، څه شی به پرې شمېرم، غم عادت نه دی چې ګوندې اختصار شي. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، که مې زده هم شي په دې خو نه بدلېږي. زما ژوند ستا د لوندو ویښتانو ول دی، لاس چې نه وي په عادادو نه خلاصېږي. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ما یې ټولې عملیې دې ازمایلې، نه یو ځای پکې له تا سره شوم چرته، او نه ته له مانه لرې پکې تللې. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي باندې سوچ نه کوم له ډاره، په عادادو کې د زړه درد نه ځایېږي، ریاضي کې ستا ښایست ته نشته لاره. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي د ذهن کار دی، د زړه نه دی. سل شیان به په یو بل پسې روان شي، حقیقت دا دی چې یو هم د ده نه دی. ریاضي کې د تفریق کیسې روانې، عادات یو پر بل ماتیږي او ورکیږي. مفاهیم یې بې ثباته انسانان دي چې په یخ وي، چې په یخ کې وي کنګل په اور سوځیږي. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي د ژوند پر بل طرف غږیږي. ریاضي څو هوایي محاسبې د زما درد پکې هیڅکله نه ځایېږي. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي باندې څوک نه ده چا هېرېږي. عملیه که یې رښتیا او که درواغ شي، ما او تا ته یې څه ګټه را رسېږي.
واه ډېر ښایسته. په شاعري کې تاسو د تجربو خبره وکړه، تجربې په شاعري کې راوړل. تاسو وویل چې لوستونکي سره د شاعري رابطه پیدا کوي. په عموم کې تاسو شاعري هم لولئ؟ همداسې شاعري په پښتو ادبیاتو کې ډېره کمه نه ده؟
که دا سوال له مرکې پرته راڅخه کړی وای، بیا به مې ډېر څه ویلي و، خو دا باید ځان سانسور کړم. پښتو ادبیاتو کې له سره هغه شاعري چې مثلا موږ د شاعر په تجربو ور شریک سو یا شاعر مو له ځانه سره واخله، دا ډېره زیاته لیکه ده. موږ متاسفانه اوس هم، یا خدا خبره ده چې موږ د نورو ژبو شاعري نه ده لوستې، او مثلا د هغوی تجربې مو نه دي کتلې، او یا دا چې موږ یوازې د خپل کلاسیک شاعري او د خپلو پخوانیو ادبیاتو تر تاثیر لاندې یو. موږ ته اوس هم ښه شاعري هماغه ښکارېږي چې ډېره زیاته ثقیل لغتونه ولري، یو ثقیل فکر ولري، او مثلا دغسې تشبیهات ولري چې پوهنتون کې ورباندې بحث کیږي. زه په شاعري کې د پیچلو او مغلقو افکارو ډېر زیات طرفدار نه یم، که څه هم ارزښت یې ډېر زیات. مثلا موږ د ښه شعر لپاره یو ښه فکر هم یو ښه عنصر ده چې مثلا شعر ورباندې کېدای شي. موږ هر سړی خپل شخصي ژوند لرو، هر سړی خپل شخصي تجربې لري، او دا تجربې داسې نه دي چې مثلا په شعر کې دونه ارزي، او موږ د دې زړه نه لرو یا مثلا ارزښت ورته نه ورکوو چې دا شعر کو. شخصي تجربې په شعر کې داسې کېږي لکه خاطرات دی یو چا، او د خاطراتو لوستل ګټه همدا ده چې مثلا یو خو هم د هغې له ژونده خبره، خو د دې نتیجه دا کېدای شي چې موږ تزړه راکوي، پر ځان راته باور راکوي چې مثلا موږ هم یو کار کولای شو. نو که موږ په شعر کې خپلې تجربې راواخلو، د دې ګټه به دا وي، یو خو به دا وي چې مثلا له دغه چاپېریال سره تړلې ستا له تجربې دي او دلته لوستونکي پیدا کولی شي. خو که دا بلې ژبې ته اوړي، د هغوی لپاره به ډېرې دلچسپه وي، ځکه دا چاپېریالونه فرق کوي. اوس مثلا د عربي ژبې شاعري چې وګوري، اوس چې مثلا دوی کومه شاعري کوي او پخوا سې کوي، پخوا شاعري لپاره دوی په دغه عربي کې ورته شرحه وایي. مثلا د یو لس یا اووه قصاید دي دي له اسلام مخکې په عربو کې ډېر زیات مشهور دي. هغوی دا ژبه دومره مغلقه ده چې د هغوی لپاره شرحې جوړې شوې دي، هغه یې تشریح کړې ده، یعنی دومره سخته ده. خو اوسنۍ شاعري بیا هغسې نه ده. اوسنۍ شاعري ډېره زیاته مشخصه، د شاعر تر خپلو تجربو محدوده، او د شاعر هغه خپل عیني او فزیکي چاپېریال محدوده شاعري ده. سیم پرې پوهېدل اسانه دي او هم خوند همداسې کوي. انګلیسي هم په همدغه رقم ده. دا نږدې فارسي سي وګور د ایران، هغوی شاعري اوس هماغه عمومیت نه دي چې موږ یې مثلا د حافظ په شعر کې لولو، یا مثلا د سعدي په شعر کې لولو، یا مثلا د صاحب په شعر کې لولو. یعنی اوس هغوی شاعري ساده ده خو په عین حال کې خوندوره ده.
بدلم شرح لري
او کنه ډېر سخت ده بدل، یعنی ما لوسته ده خو یعنی پنځه بیتونه ما په ذهن کې نه پاتې کیږي. یو دوه بیت دا ده چې عیشو غم تو تابع رسم است ورنه چیست، در عید خنده و به محرم گریستن. یعنی دا یو بیت دی ما په یاد کې پاتې شوی ده. یو بل بیت یې ښایي همدغه رقم وي. د دې علت دا ده چې هغه ما له ځانه سره نسي تړلی.
تاسو فکر کوئ دا د هغه وخت تجربې نه وې؟
نه، دا خو یو عمومي خبره ده. ښایي د ده خپله تجربه هم همدا وه، خو هماغه وخت چاپېریال فرق کوي. نو اوس موږ د بېدل چاپېریال دلته خو اوس نشته. هماغه وخت د څو سوه کلو مخکې چاپېریال وګوره، اوس مثلا د خوشحال خان د وخت
کومې خبرې چې خوشحال خان کړې دي هغه اوس ډېر شاعران نسي کوي.
خو علت یې هم دا ده چې د هغه د هغه شخصي تجربې وي، او ځکه تر اوسه پورې ډېرې پاتې دي. اوس پورې هم موږ یې لولو، موږ یې مثالو کې ورکوو، سندرغاړي وایي. علت یې هم دا ده چې د هغه فردي تجربې وي خوشحال.
یعنی تاسو شاعری ته د پردي تجربې ارزښت زیات کړئ؟
زه خپل د خوشحال، یعنی د خوشحال وروسته اوس حمید د ډېر عالی شاعري کړې ده، خو عمره نه یادېږي لکه خوشحال. رحمان بابا سره له دې صوفیانو ورته لوی کار کړی ده، حتی زموږ مذهبي خلکو ورته لوی کار کړی ده د رحمان بابا شاعري ته. یعنی یوازنی کتاب چې پښتو کتابونو کې به موږ په جماعت کې لیدو د رحمان بابا شاعري به وه. خو په عام ډول باندې مثلا راوګورئ، تر خوشحال خان نه ډېر لوستونکي لري، نه تر خوشحال خان ډېر مینهوال لري، نه تر خوشحال خان ډېر نور ژبو ته اوښتی ترجمه سوی ده. علت یې دا ده چې رحمان بابا سې ده، رحمان بابا پراخې عمومي تجربې را اخیستې دي. او مثلا ښه ده دا دنیا دا یو عمومي خبره ده. او خوشحال وایي چې ښه خو دا چې د چا نوم پکې یادېږي، په فاني دنیا به نه وي ژوندی تل څوک.
ډېره مننه امیم صاحب، وخت کم، خبرې ډېرې دي، بیا به هم غږېږو. خو یو غزل دې په وروستیو کې اورو او اورېدونکو ته به ډالۍ.
لنډ بهر کې نه نظم ده، پاچاهی نومیږي دا نظم. زه له زړه وایم پوه نه شوم ته پر کوم امکان غږېږي، زما تنده دې حس کړي چې باران باران غږېږي، پسرلی غوندې ښایسته یې او خزان خزان غږېږي. ته نور څه راباندې وینې، ته پر کوم ارمان غږېږي؟ یا مې لاس په لاس کې نیسه، یا دې لاس په لاس کې راکړه، ډک او تشي مهم نه دی، بس کې لاس په لاس کې راکړه. بیا له کومه لوري راغلی او پر کوم طرف مې بیایې؟ تا په عشق کې څه لیدلی، ته یې ولې دومره ستایې؟ راشه ماته تکیه وکړه، ښایي ستړي به هوایې، سیند ته ګوره او غږېږه، درته غوږ یم څه چې وایې. زړه دې وسپړه سا واخله، له جذبو نه دې راووزه، لاس را تېر کړه په ویښتانو، له خوبو نه دې راووزه. نن ته وایې زه یې اورم، نن به خو اولې نه وي، ګړۍ سیند ته کړه غورځاره چې شیبه مو تللې نه وي. داسې ځای ته مې نن بوزه، آن چې لار ورغلې نه وي. د خوبو دې راته وایه، پر خپل ژوند راته غږېږه، نن د سترګې لندې مشه، نن چې هر څه وي خندېږه. که وخت پاتې و نو زه به درته ووایم چې څنګه راوتلی ترې ژوندی یم، ژوند مې کم نه و له جنګه. ننداره د غروب اوس هم لکه فرض نه هېرومه، باران تیز وي که سوکه زه یې د باندې تېرومه. په محفل د موسیقي کې سرګم اورمه زړه خورمه، ژوند مې تریخ وي ته یې خوږ کړې، را نږدې چې شی منم دي، اخیری خبر ادا ده بچاهی چلرم دی
ډیر مننه امیم صاحب سی موږ ته وخت راک او په شعر او شاعری را سره وغږی
ډیر مننه تاسو
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
د شیر لرنګینو دنیاګۍ به د پند حکمت او رازو نیاز بلې دنیاګۍ حکایتونو ته راشو. دا ځل وږمې جبارخیل درې لنډ حکایتونه لوستي. دا وایي حکایتونه لنډ دي خو عالي پیغامونه لري. وږ وشو وږمې ته دا به نقلونه راته ولولې. تر نقلونو وروسته د کرن خان مرکه هم لرو چې د خپلو نویو هنري فعالیتونو په باره کې راته غږېدلی.
سبق یو زلمه مرشد تراغه ورته وی ویل چې د ژوند حقیقتونو سبق راکړه. استاد ورته وویل که شاګردی کوي نو امتحان درنه اخلم. امتحان ته چمتو یې؟ زلمی ورته هو کړه او مرشد ورته وویل چې د دې کوټې شاته یو لوی تکتیاره خونه ده. په دې خونه کې ګڼ بوتلونه خواره واره ایښي دي. د خونې په بل سر کې یو بل ور دی. ته به د همدې تیاره خونې له لارې هغه بل ورته ځان رسوې، خو په دې شرط چې له هېڅ بوتل سره به نه لګېږي. زلمی ومنله. تکې تورې خونې ته ورغی او وروسته له څو ساعتونو هغه بل ورته ورسېد. استاد ته یې وویل له هېڅ بوتل سره ونه لګېدم. استاد ورته وویل هو، ته له هېڅ بوتل سره نه یې لګېدلی او دیتا تیار شوه یی چې لومړی سبق تر زده کړم. استاد لدی خبرو وروسته د تکی تیاره خونی څراغ بل کړ. زلمی پرانا کې ولیدل چې خورې هیڅ بوتل نشته. استاد ورته وویل تا تر اوسه پورې همداسې د ویرې ژوند کړی دی او دا ستا اول سبق شو. داغونه ایوه حلق تا چه همیشه با بغسه که دا خپل پلار دا میخونو که چوده ورکلا ورطا ویه ویل هر وقت چه با قهر شی دا لرگو پا دیوال کی بنده یو میخ تکوه ها. پا اول ورز حلق اوه دیرش میخونه تکوه هل. داش میر وار پا وار کمی دا زکه د میخ تر تکوهلو د قهر اسارول آسان وو. اخر داسې وخت راغی چې حلق نه په قهرې ده. دغه وخت پلار زوی ته وویل اوس نو هره ورځ یو یو میخ راباسه. زوی د میخونو په رایستلو پیل وکړ او هغه ورځ راورسېده چې په لرګو باندې هیڅ تکوهلی میخ پاتې نه شو. پلار زوی ته وویل دلته اوس هیڅ میخ نه دی پاتې مگر نخیه پاتی دیم. غوصه هم ده غصی و بوله که یو چاته تون ده خبره وکلو او روست هر چمره بخنی و غوارو خوده هقه پزرکیه ده اخ پاتی وی. موگک ایوه موگک تا چه لپیشوری ویره ده ده جادوگر خواه بده شوه. پی پیشو یه بدل کرد خو پیشو شوه موگک لسپی ویره ده جادوگر پسپی بدل کرد. خو بیا لپرانگ ویره ده جادوگر پرانگ ور نجور کرد. خو حالا بیا لفکاری بنیاده مویره ور پیدا شوه. جادوگر وویه چه زده یه دو موگک وی ده غب بدلول را بدلول بیگرتی کرده بیرته یه موگک کرد.
تکله سندرغاړي کرن خان نوم چې یاد شي نو خامخا سړی ته ټپیزي ور یادېږي. ښاغلي کرن ښایي په اوس وخت کې تر بل هر پښتون سندرغاړي ډېرې ټپیزي ویلې وي. د دوی بل کمال دا دی چې د سندرو په هر البوم کې د ټپیزو طرزونه بدلوي او څه یې دا وي چې له مخکني البوم سره یې انداز توپیر ولري. بل نه وخت چې نن سبا ځوان سندرغاړي کمه توجه ورته کوي او دوی برخلاف دا کنج هم پاللی هغه د قوالی موسیقي دی. کرن خان پر دې سربیره لیکوالی او شاعري هم کوي او د شعرونو په انتخاب کې هم لازم دقت کوي. ښاغلی کرن څه موده له مخه د یو هنري سفر په لړ کې کابل ته راغلی و. دلته زموږ همکار ذبیح‌الله شفق مرکه ورسره کړې. تاسو رابولم د دې مرکې اورېدلو ته چې د کرن خان په یوه سندره پیلېږي.
اترنګ مونږ په دغه فکر را جوړ کړی دی چې په دې کې مونږ بلا د موسیقۍ رنګونه راوړي دي، ځکه د دې معنی په لاس باندې د نکریزو ګل ته وایي، خو مونږ په دې کې قوالی بیا د میوزیک د لارې پکې مونږ ډېر بدلون کړی دی. کاروان صاحب غزل دی پکې، چار بیته دی پکې، زنجیرې غزل دی پکې، اترنګ دی پکې، ټپیزي دی پکې، کاکړۍ غاړې دی پکې، یو سندره پکې ده د انګلیش او پښتو ورژن دی پکې، لونګینه د امن سندره ده. نو زما په ټولو البومونو باندې زه خواري کوم وخت په وخت باندې.
لتا نه پسواری شمزار لتا قربان زما خدا سزړ دے لکلو افغانستان.
تاسو ولنه کې سټ مازیګر او بیا ورسته کې سټ کې فوس چې دا کوم دی دا اترنګ راغلی دی، نو تاسو د خپل هنر د لس دولس کلن سفر څنګه ارزوئ؟ آیا ته خپل سفر نه مطمئنې؟
مازیګر البم خدا سی و لکه ماشوم چې وزیږي، ماشوم چې پیدا شي او بیا غرور را لویي ورسره کړاو کوي ارتاویږي پاسیږي. په مازیګر کې د میوزیک د لارې نه کمای ما تخکاری، هغه مونږ صرف کمپیوټري میوزیک جوړ کړو. بیا په هغې پسې چې غانټول البم مونږ جوړ کړو، په هغې کې مونږ سه رباب وکاراو، ورسره پکې نور سازونه وکارول. نو دغه پنځلس البمونه زما راغلل. د دې پخوا او شا کې د صاحب شاه صابر ماښام هم مونږ وکړو په خپل محلي موسیقۍ کې. زما هر یو البم ځان له ځان له مینوال پیدا کړی دي. دا نه چې دا کم پیدا شوي، دا تلي دا هم دي او نور هم پیدا کړی دي. زه په البم کې د شعر انتخاب غواړم چې د دې معیار کوز نه شي، او د موسیقۍ د لارې پکې زه د هر یو انسان فکر کوم، لکه د یو مزدور، د یو افسر، د یو عالم، د خپل ټولنې د زنانو. او الحمدلله چې کم سوچ ما کړی هغه ځای ته هغه میوزیک ورورسیږي. ځکه د دغې معنی کومه یا تشریح کومه، نو شاید چې زه یې ښه ونه کړی شم، خو چې څوک یې په کم سوچ باندې قبولوي د هغې سوچ دپاره ما کړی.
غم دلو غړن کړم لی ونه، بتیر عمر دی بیا پزان مهل کړم لی ونه، زړه ډیر سرا توای خو یری غم پزان زما خدا سزړه دے لکلو افغانستان زما خدا سزړه دے لکلو.
کرن خان، تاسو د معیاري موسیقۍ یا د شعر د انتخاب خبره وکړه. ستاسو اکثره البومونو کې موږ وینو چې موسیقي ټوله معیاري. آیا دا ستاسو خپل ذوق دی که د مینوالو غوښتنه په پام کې نیسئ؟
نه، مینوال خو زمونږ مینوال ته خو چې مونږ څه ورکو هغه به هغه اوري. باید مونږ ورته ښه څیز ورکو، مونږ ولا یو جګ مقام جوړ کړو. د موسیقۍ خو زما ټیم دی، یمی، آصف، وقار، هارون، شاکر، شوکت، دا ملګری مې دي. بیا په انتخاب کې اسد دانش ګلدادا ډېره مننه کوم. ګلدادا کې دا کمال دی چې ښه کتاب یې چېرته چاپ کړی دی، ماته یې راډالی کړی دی. زما د ګران استاد هارون باچا مننه چې هغه سره مشورې کوم. زه دا وایم چې زما په انتخاب کې یا زما په ښه کار کې زما د ښه ملګرو لاس دی، نو زه شکر ګزار یم د خپلو ملګرو.
باران چې هلتا اوشي دلته کې هوا خشي
لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تاسو خپله دا انتخاب کوئ، خپل مینوالو ته یو ښه انتخاب وړاندې کوئ، غواړئ چې مینوال مې اوسې زده کړي، نو د پښتو موسیقۍ دا روان بهیر اوس څنګه ارزوئ؟ لکه تاسو ګورئ چې ستاسو مینوال هم شته، خو له دې سره د بازاري موسیقۍ ته که موږ ګورو، داسې یو غیر معیاري شی نن سبا بازار کې راغلی دی چې هغه حتی د اورېدو نه دی. تاسو په دې لړ کې څه وایئ؟
د دې نه وړاندې که موږ فکر وکړو په 1950 کې، 1990 کې، په هغه وخت کې هم معیار او غیر معیار د دوه سیزونه یو بل سره روان، لکه په هر سیز کې خا او بد، خا او بد دا دواړه خو نه وي. دغه شانتی په موسیقۍ کې هم وي، دغه شانتی په شعر کې هم وي. دا بازاري موسیقي خو هم په بازاري شعر بازاري شوی ده. نو دغه دواړه سیزونه به روان وي، خو معیار او خالص والی دا به پاتې کیږي. او دغه نور سیزونه وقتی دي، وقتی ته وردی، وقتی ته ور راشي لاړ شي. بیا ما داسې هم لیدلی دي چې غیر معیاري موسیقي په کلونو اورېدلې، خو چې معیار ته راغلي بیا هغه طرف ته نه لیدلي. نو دا کیږي. بعضي زمونږ اورېدونکي داسې دي چې هغه په شعر او په ادب او په موسیقۍ دومره پوهیږي چې باقاعده زمونږ سره پکې بحث کوي. نو زه دغه وایم چې معیار خپل مقام نه بایلي، معیار خپل ځای نه بایلي، او باید مونږ هنرمندان معیار په پام کې ونیسو. او هغه خلق چې هغه صرف د موسیقۍ مینوال دي، هغه ته مونږ یو خاص سیز ورکو، دا زمونږ ذمہواری ده.
حالات راک او که بخت راک، هر څه چې گزار سخت راک. حالات راک او که بخت راک،
معیار باید په پام کې ونیول شي. نو دا ذمہواری د چا جوړیږي؟ د هنرمند، د اوریدونکي، کدا هغه کس چې یو کیسټ په هنرمند کوي او مارکیټ ته وړاندې کوي. څوک به داسې رامخ کیږي چې دا موسیقي نوره هم معیاري کړي؟
اول خدا زموږ د ټولو ذمہواری ده. خو که بیا کوم هنرمند معیار ته فکر نه کوي یا یو شاعر نه کوي، نو بیا زموږ ولس له پکار ده، زموږ اوریدونکو له پکار ده. زه همیشه دا مثال ورکوم چې کومه غیر معیاري موسیقي نه اوریدلې نو هغه به نه خرڅېده. د خرڅ نه مطلب لکه مونږ به نن سبا د انټرنیټ خبره وکړو، په انټرنیټ باندې چې ډېر یو سیز وکتلی شي په لکونو، نو که هغه غیر معیاري یو چا چې کړی هغه وایي راشه د دې نه پسې لږ نور غیر معیاري شه. هغه دونه خلکو کتلی په لکونو، نو که مونږ یې نه ګورو، مونږ یې نه اورو، مونږ یې نه اخلو، نو غیر معیاري سیزونه په خپله له منځه ځي. خو په دې کې پوره پوره برخه زمونږ د اوریدونکو هم ده. لکه تاسو فکر وکوئ هر سړی چې کینی د معیار خبره مونږ ټول کوو، خو که بیا مونږ په محفلونو کې اورو نو غیر معیاري سیزونه اورو، نو دا غیر معیاري سیزونه له خو مونږ وده ورکوو. باید چې مونږ د دې سیزنه ډډه وکړو چې دا سیز نه اورېدلی کېږي. هغه کم کس چې کړی دی دا کار، هغه به فکر وکړي چې ولې یوازې موزیک نه دی، یوازې ساز نه دی، داسې فلم، داسې ډراما، دا ټیلی فلم شو، یا داسې کتابونه چې په هغه کې څه مقصد نه یو هغه. نو دغه شانتي که یو سړی هنر هم غیر معیاري کوي خو چې خلک یې ملګرتیا نه کوي، نو هغه نشي تلی مخکې، هغه مجبور دی چې معیاري کار وکړي. نو په دې کې د دې ټولو سره سره د ولس هم پوره لاس.
خنجی رب شو ستاسو ادبی فعالیتونو ته، د هنر ترڅنګ تاسو کراته د خپل ادبی فعالیتونو په اړه څه وایي؟
شفق جان، ادبی تنده خو زمونږ ډیره زیاته ده چې باید چې مونږ ډیر بندارونو وکړو، ډیر مشاعری وکړو، ډیر سمو ته ولاړ شو، خو مجبوریتونه لرو. زما د شعر شاعرۍ کتاب هم تیار دی، بلکې د کتاب نه زیات شو. دغه شانتي د نثر زما د سفرونو کتاب تیار دی، زما د سیرنو، زما د تحقیق یو دا سو پرچی چې مې دي، مقالې چې دي وړې وړې، اوس دا وخت زما سشپک کتاب بیخي تیار دی. خو یو وخت ته ګورم چې په یو ښه وخت کې چاپ کما د یو ښې ادارې نه او خلکو ته ور ورسوم. نو دغه ادبي هلې ځلې مې دغه دي چې کوم لګیا
چې تاسو په خیبر پختونخوا کې ادبي غونډې کولې، د صاحب شاه صاحب په مزارم په غونډې وکړلې، همداسې هم په سوابۍ کې یا په چارسده کې، په پېښور کې، په سوات کې تاسو غونډې کولې. آیا دا لړۍ اوس هم روانه ده؟
او زمونږ یو ټولنه ده چې داسې وجود خو نه لري چې مونږ وایو چې یو دفتر دی یا یو ځای دی، خو د پښتونولۍ د لارې، پښتونولي یو ټولنه ده زمونږ. هر ځای کې چې مونږ غونډه جوړه کړو نو مونږ داسې یو نوم ورله ورکوو چې دا د پښتونولۍ د ټولنې د لارې ده. نو هغه کوو، کړیم دي، بیا به هم کوو، او غواړو دا چې دا لړۍ اوس په کابل کې هم وکړو، په ننګرهار کې هم وکړو، داسې خوستا دغه ځایونو ته هم. خو خدای دې بیا به هم وایم چې خدای دې وکړي چې امني، چې مونږ ته دغه ستونزه نه چې په پټي کې مش پراغله، په پوله کې ناستو، چې دغه لوازمات او دغه فارمیلیټیز د منځ نه وځي. نو دغه ماخامونه یا مشران نازول، یا مشران قدرول، یا مشران زه په خپله شفق صاحب د دې خبرې قائل یم چې په لوړو او په سیمټي مانایو کې مشاعره ګټ نه کوي. مشاعره الګ ګټ کوي چې مونږ کلو تلاړ شو د کلو خلک راغونډ کو عام ولسکینی هغه به پوه شي چې دا شعر څه ته وایي، شاعر څه ته وایي، مشاعره څه ته وایي. هله به زمونږ ژبه زمونږ ادب وده مومي. نو خدای دې وکړي چې امن وي چې مونږ په دې کلو وګرځو، کلو کې دا بنډارونه وکړو، زمونږ د راتلونکي کل، زمونږ د ځوان کل ادب نه لري دي، دغه ټول هم په دې باندې پوه شي، نو دا به بیا له خوند کوي.
درد زاری نہ کوم خو غم دی معافی جانم کابل چه ہسی یا کماو زڑ میں پرچوی جانانا دنن پس بکو پاچا خان
استاسو په ډیر البمونو کې مونږ استاسو خپل شیرونه هم استاسو زمزمه کړی او مونږ اوریدلی چې ډیر مینوال خوښ کړی دي. کدل ته خپل مینوال ته خپل یو نوې شیر اسی لګ واوروینو ډیر خوبي.
بالکل زما یو شعر خلکو خوښ کړو بادشاہ خانی په کار ده. دا چونکی ګوندیز شعر نه دی، دا د فکر نوم دی. خو دې کې چې پوهه خلک پې وپوهېږي او کم خلک چې پې نه پوهېږي هغه دې پې ځان وپوهېږي. اوس زما یو بل شعر ما کمپوز کړی مې دی او د هارون باچا ته مې ډالۍ کړی دی. نو هغې کې یو شعر کې د هغې ذکر هم شته او هغه داسې دی، زه به یې لږ زمزمه کړم چې ننګرهار د ګلو هار همیشه بهار بهار پېښور تنظار پېښور تنظار سوات د زړه قرار او ننګرهار د ګلو هار همیشه بهار بهار
همیشه بهار بهار پېښور
د خدایي خدمتکارو د ژوند، کړولو، مبارزې او سیاست په ارتباط مو خای څه ناڅه له مشرانو اورېدلې وي. راځئ نن به د یو بل مشر اعتبار خان خبرې واورو چې یو عمر یې د عدم تشدد د نظریې له مخکښ او خدایي خدمتکار خان عبدالغفار خان سره تیر کړی. زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه ورسره کړې، دا اورېدلو بلنه درکوم.
موږ په نننۍ خپرونه کې له یوه داسې چا سره خبرې کړي چې دی د خدای خدمتګار خان غفار خان سره ډېر نږدې پاتې شوی. دغه په خوی بوی، دغه په اخلاقو، دغه په کارګردګۍ تر ډېره پورې دی برلاسی او معلومات لري. ښاغلی حاجي اعتبار خان، تاسو هرکلی وایو، سړی مشی خان، تاسې د خان غفار خان سره ډېر نږدې پاتې شوي، دغه خوی خواص څه ډول؟
غفار خان بابا چې دا ډېر یو عجز انسان و، دی په دې اخره کې په اسپتال کې و. نو موږ ورغلو، نو دې ته به چې داسې الکان ورغله، نو دې به ورته وخندل او ورته به ویل چې بچی څنګه یې. نو بی بی هر الک ځان سره د کټ په لنګه کېنولو، نشم ویلی تا ته. نو د هغې د مینې، د هغې د خلوص، زه خپله یوه ورځ اسپتال ته موږ ورغلو او موږ د دې لاسونه بیچو کړل. نو دی دی هر لکته په سترګو کې لیدل، نو دی داسې خوشاله شو چې زما درسته کم نسل لا کم هلکان چې راځلمی کیږي دو به ان شاء الله چې زما په قدم، زما په حواز باندې قدم بغدی، زما په قدم او زما په
تک. خو د کور بم دی لیدلې وی د ناسته پاسته دا څه ډول و؟ د اعلی خلکو کنه
ناسته د دې د سیوا یره چې د من یو ورځی ولی باغ ته لاړو او دې پشکې دلی غټې پروتو چې د کټ نه بون زنګي دو بون
او دا ولی خپلې
خانو چوکایم درلو دا ارسه به وو خودی کله په ژوند کې د قبر سر لانی به سادر کې خوستو او یو شکې دلی کټ کې چوپالی چوپالونه اوسم په وجرا کې شتا. اما هغه چوپالونه، اما هغه د لوخو یو دیکان خبره کوله وای څه وخت چې دې دا انتخاباتو په پاکستان کې وشماره شروع شوه، دې په دې پوله یو دیکان پټي کې کار کولو دی ورغلی. چې ورغې په دې پوله ورته کېناستو د دیکان خپل کارو کو د لاړو غيو ونی بوټه وغیلان دي صادر واچولو دا دیکان نه ورته وی بابا ولی وی د خان د نغنه مخلاص کئ د سی او شه مل درکو یو رايا چې د خانه د غلامی نه مخلاص کئ وی لاړو سموده پس وی انتخابات شروع شول نو یو بل خان الیکشن ته انتخابات ته ولاړو دیکان په پټی کې کار کئ نو د خان په سلام واچولو ورتل چې زه خو تاله راغلی مو دا رائے بما لرائے کی وہ غیر سے پھٹی کے پگڑا بنا اوکلا چدی دا خبروں کا دی خان ارتل ولی ہوئی سی ہوئی بے ارتل چدا رائے بما لرائے کی ہوئی دی بے پگڑا بنا اوکا ہوئی پدرم زل چاغا شو ہوئی دی خان رونی ہو چیز در تیم چرائے را کا اترا تا گڑی کی ہوئی ویل استانا مخ کی اچور از مخ کی ملنگ را غلے ہو وہ نیلان دی سادر واچا ولو چی بچیا دسی دا غمی دتا جوڑ کو چې تاسو ته خانان راځي او مینت بکی نو یې هغه د ملنګ بابا خبره
رښتیا شو
رښتیا
خان ته په خپل باندې د هغه اړیکی له مشرانو سره دا بم دی لري وي له سپینګیرو سره له مشرانو سره د دوی سره د هغه اړیکه څه ډول و
د هغه سره خداغه د سیوی چې دا کم د هغه خپل اسپیان او پیروکاران نو بابا او دو بس پورې وچ ډوډۍ خوړي د بچو نه به یعنی هغو پې ځانونه قتلول او مرګ ته دغه کول هغه خلک خو نشته اوس که نه
خان صاحب تا خو د دوی کورنۍ له نږدې لیدلې د خان غفار خان غوندې پلار یو داسې کس چې هغه یعنی ټول ژوند یې د ولس په خدمت کې تیر کړی او وچه ډوډۍ به یې خوړله په شکېدلې پوزې به کېناسته له هغه یو داسې زوی پیدا کېږي لکه غنی خان په دغه اړه تاسې څه وایئ
غنی خان خو یو شاعر و او هغه حقیقتي شاعر و د هغې وینا چې و نو هغه حقیقت دی که څوک هغې سره اختلاف لري هغه د هغې خپل دغه دی خو غنی خان چې و هغه خو د دې په قدم قدم نه کېخوستو هغې خپله یو دنیا وه خپله یو لاره وه یو شاعري وه د بابا نه پسته بس ولی خان و چاغه د بابا چوکي او دغه سنباله کله غدای
د خان غفار خان غصه دي کله لیدل کله غ په غصه شوه
زه ما خو کله هغه خود چاته زما چې څومره اندازه ده وای د بچینه چاته او د لور نه او دغه نه چاته کم څه خبر نه وکړي
ما شومان سره
مینه دا غیری راو تاسو کو ګوري بازي اکسونم د سشته چې هغه ما شومان ته سره ناشته او هغه سره جرګیم کوي او مرکیم کوي د ماشومانو مینه هغه ډیره لرو ده
پښتانه معمولا دغه شان مشران لري لرلې خو هغه وخت کې چا ورته پام نو کړي ستا له نظره د دغه کورنۍ په اړه خو ته ډیر معلومات لري د خان غفار خان ارمانونه آیا پوره شول
نن دا هغه هر خبره رښتیا کیږي او ارمانونه خو د چام نه پوره کیږي هر سړی د دنیا نه وړي خو سہا د پوری اغه چې کوم خپل بچو ته خپل دی ملګرو ته نصیحت او دغه پری خیره چې نو هغه لګ لګ زی ترازی سر نیسی
هغه خدا خبرم کړو چې یو کیو غنه ور کیو
دا خو ظاهر ده خار خبره ده
خو پښتانه خو یو نشول
نو د زمونږ استاد بدبختی او کم بختی ده چې مونږ نه یو کیو کوم یو شو بابا خبره چې به هیڅ نشته دی
زوان کول ته څه پکار دی شغوی د بابا کتاب چې زما جد جهاد یاري تورت نورې نسخه
چې بابا کتابونه شته د بابا فلسفه شته د بابا هر رقم دغه شته دی هغه دو ول ولی هغه په صحیح طریقې سره دو دای یقین لرم چې دی زوان کول ته به ډیر مخ کې تک کې دغه مشکلات بنی بابا خود امن انسانو کنه د امن پیروکارو هغه خو شر تشدد نه خوښولو
څه فکر کوي اوس خو اکثره شر او تشدد خوښي
او زمونږ استاذ بس فطرت او دغه کې دا نغه شو چې دا موږ نه لو بس یو ټول یو شی او پښتانه امن او ظلم او زیاتی نه دی الله موږ تاسو ساتي
د وروستۍ پښتنې په توګه ستا پیغام څه دی پښتنو ته د یو عدم تشدد د فلسفې
بابا چې کومه خبره کړې دي چې یو شی ګینه هغه کېږي مه کوئ خپل رونه رورولي خورولي ظلم زیاتی دا ښه شی نه دی خپل ژوند تیروئ الله موږ ته ژوند راکړی دی مینه محبت ساتئ هر انسان الله پیدا کړی دی او الله یې واقدار دی. منگ ہوتا سر اس اختیار میں شکل
دیر منا تشکر
او بنم چی پچم پنسیم کی بہر لڑم والد جانا لکا دمین نظر لڑم در کو دا دل دار لکا خوب دا سہر لڑم یو شرنگ کی مل اٹکڑا ki me lutkla da